السلام علیکم ستړي مشهزه سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست ويم. په دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار وختي په لوګر ولایت کې په لومړی امنیتي حوزه کې یو موټر بم چاودنه شوې ده چې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز اورئ ناټو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته له ژمنې سره سم دوام ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه امریکایي ځواکونه وایي تیرونې په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش اسلامي دولت په نوم وسلوالو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. او په بهرنیو خبرونو کې موري چې ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوې دي. سر کې په موږ یو خبر ته چې همدا شیبه موږ ته رسیدلی دی. نن شاوخوا 15 بجې د سهار د لوګر په لومړی امنیتي حوزې یو موټر بم چاودنه شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نننۍ پیښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور هم ټپیان دي. ښاغلی احمدزی همدارنګه تایید کړل چې په دې پیښه کې اته ملکیانو ټپیان شوي دي. احمدزی وویل ملکیان روغتون ته انتقال شوي او وضعیت نازک نه دی. ښاغلی احمدزی همدارنګ وویل چې په امنیتي حوزې باندې د وسلوالو کسانو دغه برید شنډ شوی دی. د هغه په وینا دریو حمله کوونکو تر بمی چاودنې وروسته حوزې کې بریدونه وکړل چې بالاخره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لپخو وغورځول شول. په دې اړه باندې جزئیات وروسته خپریږي. امریکایي ځواکونه وایي تیرونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند مارچن اودونیل وایي په دې برید کې له داسې یو راکټي وسلې کار اخیستل شوی چې د جی پي ایس له لارې رهبري کېدونکي راکټونه ویشتلی شي او دغلته یې د طالبانو د قوماندې او کنټرول هغه مرکز ویجاړ کړی چې په لوړه سطحه طالب مشرانو د غونډو لپاره کاروو. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي په تیرو لسو ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر نور طالب چارواکي هم وژل شوي دي. دا برید چې د هلمند د موساکلا په ولسوالۍ کې د مې په 23 نیټه شوی و د مخه تر دې د امریکایي ځواکونو لخوا د تلفاتو په اړه شمېرې نوې خپرې شوې. اسوشیټیډ پریس خبري آژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند اودینل له خولې وایي دا برید د دې څرګندونه کوي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې د خپلو هغو نویو صلاحیتونو څخه کار اخلي چې ولسمشر ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په جګړه کې د لا نور فعال رول په خاطر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. د 2018 کال په اړه دا راپور په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په مذهبي مراسمو او جماعتونو د داعش د وسلوالې ډلې یو شمېر بریدونو ته اشاره کړې. په راپور کې ویل شوي په 2018 کال کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو او عبادت ځایونو د دیارلسو حملو په اړه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 1500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. د جوزجان والی وایي په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله شاوخوا 15000 کورنیو ته د بیړنیو مرستې باید ورسیږي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي تیر ماښام په یوې غونډې کې وویل که څه هم ولایتي ادارې د یو شمېر مرستندویو ماشو په مرسته له زیانمنو کورنیو سره مرستې کړې خو د ښاغلي عزیزي په وینا دا مرستې کافي نه دي. هغه څوک چې خپل کور به ځای کیږي هغه یوازې خوړو ته اړتیا نه لري بلکې کور د خوب ځای آشپزخانې لوازم او فرش او نورو وسایلو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وروستۍ وچکالي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې میلیونونه افغانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي او له نړیوالې ټولنې څخه 115 میلیون ډالره د زیانمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره غوښتي. ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاولوک پرون د دې سازمان د امنیت د شورا په غونډه کې ویل موږ پر یو شمېر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په اړه څېړنې کوو چې په سیمه کې د کړکېچ تر کمېدو لږ وروسته ترسره شوي. په سوریه کې څلور روغتیایي مرکزونه چې دوه په ختیځه غوطه او دوه هم په همس کې دي وروسته له هغې تر بریدونو لاندې راغله چې موقعیتونه یې روسي او امریکایي چارواکو ته په ډاګه کړل شول. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د 2013 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په سوریه کې په روغتیایي مرکزونو او صحي کارکونکو دوه نوي بریدونه شوي چې پکې نه اتیا کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. یوه ایرانی سړی وروسته له غزان ته اور واچو چې په جرمنی کې د پناه غوښتنه رد شوه. دې سړی د جرمنی د شتوتګارد ایالت په کیوپنګن خارګوټي کې د حکومت یوې دفتر ته نږدې ځان ته اور اچولی. جرمنی پولیسو د دې کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي 15 کاله عمر یې درلود. نوموړی د سې شنبې په ورځ ځایي حکومتي ادارې ته ورغلی. هلته یې د دوه ښځینه کارکوونکو ته د پناه غوښتنې د ردېدو تر لاسلیک کړی لیک وښود او مخکې له دې چې مامورین ورسره مرسته وکړي سړی له ځان سره بوتل کې وړي تیل پر ځان وشیندل او ځان ته اور واچو. ویل کیږي ځایي کارکوونکو د دې ایرانی کډوال پورې لګیدلی اور په چټکۍ ګل کړی خو نوموړی د سوځېدو له کبله سخت ټپي شوی او د هلیکوپټر په وسیله روغتون ته انتقال شوی. او په کیف کې پولیس وایي یو روسی ژورنالیست چې اوکراین ته د په وینا له سیاسي زورونو تښتېدلی و د سې شنبې په ورځ ناڅرګند کس په خپل کور کې په ډزو وژلی. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هیرویسمن په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره کړي بیان کې په څرګنده روسیه د ارکادی بابخینکو په نوم د دې 41 کلن روسي ژورنالیست په وژنه کې په لاس لرله تورنه کړي. وژل شوی ژورنالیست د کرملین منتقد ګڼل کېده. ویل کېږي نوموړی په ملا په مرمۍ وشتل شوی او له همدې ټپ څخه ساه ورکړي. خو مسکو کې بیا چارواکو په دې پیښه کې د کرملین لاس لرل رد کړي او ویلي دي روسیا د بابخینکو د مرګ په اړه له خپله اړخه څېړنې کوي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.org ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن سهار وختي په لوګر کې یو موټر بم چاودنه شوې ده.
اولې حوزې د تعمیر تر شا وسوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمله زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
ناتو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته له ژمنې سره سم دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو زورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دي او په پای کې هم د ژوند رنګونه
هر ورځ زمر څخه د 15 پیته او افغاني داسې کرایې.
بیا مام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. نن سهار وختي په لوګر کې لمړی امنیتي حوزې کې موټر بم چاودنه شوې ده. په دې موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور هم ټپیان دي. د اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې ده. د دې خبر د زیاتو جزئیاتو د روښانولو لپاره د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې بر سره تلیفون په کرخه ده. شفق صاحب مهرباني وکړئ دغه لومړی حوزه په کومه سیمه کې دا او حمله څنګه شوې ده سهار وختي؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه انتحاري حمله نن سهار شاوخوا 3:30 بجې شوې ده او دا د پل علم د لوګر په مرکز پل علم ښار کې د لومړی امنیتي حوزه لته موقعیت لري او دا د ټونس موټر په واسطه شوې ده. حمله کوونکي امنیتي چارواکي وایي چې درې تنه وو، یوې انتحاري حمله سره کړي او دوی بیا له پولیس سره ښکیل شوې دي. خو د لوګر د امنی قومندان محمد عبدالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه تنه چې ننوتی وو حوزې د ډیر زر د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. په پیښه کې د ښاغلی عبدالی په خبره څلور درې پولیس وژل شوی دی او څلور تنه ټپیان دي او دغه راز اتم ملکی وګړي هم ټپیان شوی دي. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا معاون عبدالولی وکیل وایي چې په وژل شوو کې د خانقا د حوزې امر هم شامل دی. باید ویم چې دغه پیښه په کاملا د سیاسي ساحه کې چې هغه تدابیر په امنیتي ډیر جدي دي او دا د لوګر مرکز ده او خپل ولایت سره ډیر نږدې پروت دی او د پخوا د امنیت قومندانۍ ودانۍ هم همدا وه او دا پیښه شوې ده. او په دې وروستیو کې د لوګر د ولایت د خلکو یو شکایت همدا دی چې امنیتي پیښې او ناامنۍ په مجموع کې په لوګر کې دا ډیر شوې دي. په ولسوالیو کې هم او حتی مرکز ته دغه هم دغه نن سهار په دغه تدابیر سره سره دا پیښه وشوه. نو تر اوسه پورې جزئیات هم دادي.
بله زیاته مننه کوم نسیم شفق چې په لوګر کې د نننۍ موټر بم حمله په اړه باندې ورستي جزئیات لمون سره شریک کړل. مخکې مو د لوګر د امنیه قومندانۍ له ویاند شاپور احمدی سره هم خبرې کړې دي. لاغه مې لمړی د همدی اوسنۍ سهار وختي موټر بم حمله په اړه باندې جزئیات وغوښتل.
بله نن سهار تقریبا 15 بجې په شاوخوا کې د لوګر ولایت په مرکز اولی حوزې د تعمیر تر شا وسلوالو مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمله زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي. درې تنه نور هغه چې وو انتحاریان چې وو داخل دي حوزې شوي وو. په وخت زمان پولیس ته مې ته ورغلي وو. پولیسو ډېر په میړانه سره بېرته دوه ماتونکی جواب ورکړی. درې تنه انتحاریان یې ځای په ځای وژلي دي. انشاءالله اوس وضعیت نورماله دی او امنیت تامین دی. په نتیجه کې شاوخوا کې چې کوم ملکي کورونه اته تنه ملکیان هم ټپیان دي. په هغې کې دوه تنه کوچنیان هم شامل دي.
حمله د چا لخوا شوې ده او هدف یې معلوم چې حوزه وه؟ حتما
بله او هدف یې حوزه وه. نو دا معلومه نه ده چې دا کومه ګورو وه او کوم مخالفینو. ولې خو د دولت ضد مخالفینو تر اوسه لا معلومه نه ده چې کومه ګورو وه.
په لوګر کې په دې وروستیو کې داسې ګواښونه زیات شوي وو. څه وخت مخکې په یوه حمله په باغجان بازار کې هم شوې وه چې لږ لرې ده له مرکزه. آیا دغسې ګواښونه رښتیا دي؟ مرکز ته ګواښ شته که څنګه؟
نه نه موږ الحمدلله خپل ولس ته د لوګر شریف ولس ته اعلان ورکوو چې امنیتي ځواکونه خپل ځانګړي پلانونه او خاص تدابیر لري. دا دښمن تل به هم یو د غلچکي برید په همکاري دی غواړي چې امنیتي ځواکونه په اوسه تلفات ورواړي. اما دوی د دشمن د مخامخ جنگ توان نه لري. ان شاء الله موږ اطمینان ورکو چې دوی ته به رحمتونکي جواب ورکوو. لکه تل مو چې ورکړی دوی هیڅ وخت نه دي توانېدلې چې کومه پوستې ته سکوت ورکړي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
احمدزی صاحب محترم، د نننۍ حملې ټپیانو ته رسیدګي شوې ده؟ په وخت کې څنګه روغتون ته انتقال شوي دي؟ د کوم یو خو به وضعیت نازک نه وي؟
بله 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 په وخت ځوان مو روغتون ته انتقال کړی دی. ان شاء الله اوس یې وضعیت ښه ده، قابل تشویش نه ده.
د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی او چې د نننۍ موټر بم حملې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ناتو وی د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لجمنې سره سم دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په جولای کې به په بروسل کې د ناتو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي وادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ملي اردو د تمویل د نړیوال صندوق غړو د سی شنبې په ورځ په بروکسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی تمویل د دوام او په دې برخه کې پر همغږۍ خبرې وکړې. په بروکسل کې د ناتو دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 23 نیټې پورې د نړیوال مالی صندوق د افغانستان د ملي اردو لپاره 2.3 میلیارد ډالر ورکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د افغان ملي اردو د مالی صندوق د هیئت په دې غونډه کې د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په بهیر کې پر همغږۍ او د افغان حکومت پر هغه پلانونو بحث وشو چې غواړي خپل کلنی امنیتي لګښتونه زیات کړي او د حکومت د مالی چارو د خکول لپاره اصلاحات راولي. ناتو وای په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره د راتلونکي اړتیا وړ بودیجې په اړه خبرې شوې. د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق ته هیئت په دې کلنۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د مالیې وزیر اکلیل حکیمی کاوه. د ناتو عموم منشي ینس ستولتنبرګ سربیره پکې د هالند د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتی پالیسۍ د برخې مرستیال مارټین بویف، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن جاکسن، په افغانستان کې د ګډې امنیتی قومندې د انتقال قومندان جنرال رابین فونس او په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر بابرا موټیرو هم برخه لرله. دا ناتو خبر پانه کې د ناتو د عموم منشي ان ستولتنبرګ له خولې ویل شوی په 2014 کال کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د تړون موافقه کړې چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د امنیتی ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ستولتنبرګ له خولې وړاندې زیاته شوې چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د نړیوال صندوق مهم رول لوبولی. ستولتنبرګ وایي د جولای په میاشت کې به په بروکسل کې د ناتو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هیوادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي. د ناتو په مشرۍ د افغانستان د ملي اردو د تمویل صندوق د افغانستان د امنیتي ځواکونو او ادارو سره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د هماهنګۍ له درې بیلابیلو بهیرونو یو دی. په دې برخه کې بل مالی بهیر د قانون او نظم مالی صندوق دی چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشري کوي او د افغان پولیسو پر تنخواګانو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د ظرفیتونو پر پراختیا وده کار کوي. دریم هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مالی صندوق دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړخیزي امنیتی موافقې لمخې د افغان ځواکونو لپاره تجهیزات او وسایل برابروي. د افغانستان د ملي اردو د دې مالی صندوق غړو خپل مخکینی غونډه د تیر کال د مئی په میاشت کې کړې و.
ازادي خبری مجله اوري.
مرنه چې د ازادي رادیو د غسارنې مجلې ته مو غوږ نیولې ده، اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ډیفنس پوسټ خبرونې په ننګرهار کې د نهو تنو د وشلو د پیښې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د ازادي راډیو د راپور په استناد لیکي چې د چپرهار ولسوالۍ د دولت زیو په سیمه کې والی حیات الله حیات دا منلې ده چې ټول وشل شوي ملکیان دي. د دوشنبه په ورځ ناوخته د افغان ځانګړو ځواکونو له لوري په دې رامنځته شوې صحوان پیښه کې اته تنه ټپیان شوي هم دي. ډیفنس پوسټ خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې لا هم د ملکي تلفاتو شمېره زیاته ده. تیر کال تر لسره ډیر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو ډیفنس پوسټ د ملګرو ملتو په وینا لیکي چې تیر کال تر وړم کال 9% ملکي تلفات کم و. د خبرونې په باور له دریو د دوو برخو ملکي تلفاتو عامل د افغان حکومت مخالف وسلوال دي او د 10% ملکي تلفاتو عاملان افغان او بهرني ځواکونه. خبرونه لیکي چې د افغان او بهرني ځواکونو له لوري چې کوم تلفات ملکیانو ته اوړي تر ډیره د هوایي بریدونو له عمله وي. خبرونه لیکي په بهرنیو ځواکونو کې یوازې امریکایان بمباري کوي، نور پکې برخه نه اخلي. ډیفنس پوسټ بیا د یوناما په وینا لیکي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان شوي دي. یوې بلې خبرونې واشنگتن پوسټ بیا له افغانستانه د اروپا خواته د مهاجرو مسله راخیستې ده. دغه ورسپانه تر دې اوږده سرلیک لاندې مطلب لري. اروپا هر کال د زرګونو افغان کډوالو د پناه اخیستو درخواستونه ردوي، نو کله چې دا کسان خپلو کورونو ته ستنې شي څه ورته په انتظار کې دي؟ تر دې عنوان لاندې ورسپانه لیکي هیواد سبحانی درې کاله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ژوند وکړ او اوس افغانستان ته استول شوی. د په بروکسل کې په یو اپارتمنټ کې ژوند کاوه او په یو قهوه خانه کې کار کاوه. ورسپانه لیکي سبحانی فکر کاوه چې د تل لپاره یې خپل جګړه ځپلي هیواد څخه فرار کړی. واشنگتن پوسټ ویلي کې دغه کس یو له هغو نورو زرګونو افغانانو څخه دی چې په تیرو 1.5 میاشتو کې د اروپا په غربي هیوادو کې د پناه اخیستو درخواست ورکړی او درخواست یې رد شوی دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې 25 کلن سبحانی اوس بیکاره دی او د جلال آباد ښار په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د سبحانی په وینا لیکي چې په بلجیم کې سخت کار کاوه، مالیه یې ورکوله او فرانسوي یې زده کړې وه. سبحانی وای کله چې د کابل له هوایي ډګر را ووتم خپل غمجنه راتلونکې مې تر سترګو شوه چې را روانه ده.
ازادي راډیو مو د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ولوستي کولای شئ ازادي راډیو .org ویب پاڼې ته ورشئ. اوس موږ مطالب هم ولولې.
په ورستیو کې په غزنی او ځینو شمالي ولایتونو کې لکه فاریاب د جنگونو لکه زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي. د راپورونو له مخې دا بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
بیکاری، وچکالی او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی لامل شوی چې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو نورو سیمو او یا ګاونډیو ولایتونو ته کډه شي. غزنی او فاریاب هغه ولایتونه دي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکز له ځینو سیمو او ولسوالیو نه د جنګونو د زیاتېدو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوری د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د مرغه په وروستیو کې د غزنی ولایت د دیاس ولسوالۍ، اندړ ولسوالۍ او وزیرستان ولسوالۍ په اړوند کې د شویو پراخو نښتو له کبله شوې اونۍ پورې دوام درلوده، او تر څنګ یې د غزنی د مرکز اړوند د ارزو او شالۍ د سیمې څخه بې ځایه شوي دي.
ښاغلی نوري وایي کوم شمیرې چې موږ راټولې کړې د دغو کورنیو شمیر تر زرو پورې رسیږي چې د دغه ولایت نورو امنو سیمو او مرکز ته کډه شوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت د استازیو د معلوماتو له مخې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د جګړو له امله ډیری کورنۍ اړې شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزه تایید کړه او ویل
دا سره می جنگ ها که د ایجا صورت گرفته در ولسوالی ها مویجد هزاران فامیلی
د جنگونو لامل چی د دغه ولایت په ولسوالیو کې رامنځته شول. موږ په زرګونه بې ځایه کورنۍ لرو چې ځینې یې ښار، ځینې یې امنو سیمو او ځینې یې ګاونډیو کلیو ته کډه شوي دي. د دغو بې ځایه شویو کورنیو شمیر ښایي شاوخوا لس پنځلس زره وي.
ښاغلي بیدار دا هم وویل چې له دغو کورنیو سره د ولایت د استقرار د کمیټې او ځینو بهرنیو مؤسسو لخوا د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د ده په خبره پر دې سربیره په وروستۍ یوه میاشت کې د دغو شاوخوا زرو کورنیو سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د غزنی ولایت د ویان د معلوماتو له مخې د بې ځایه شویو کورنیو ارزونه هم پیل شوې او د مرستو په خاطر مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو ته وړاندیزونه شوي دي. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د تیاریو په برخه کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو په هدف عملي اقدامات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
د ساتي کلي ولایت هم وجوې نقدي داریم و هم مواد غذایی
د ټولو ولایتونو په کچه هم پیسې لرو او هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد. هغه کسان چې د نامنۍ او وچکالۍ او یا طبي پیښو له امله په هر دلیل چې له یو ولایته بل ولایت او یا دننه په ولایت کې بې ځایه شوي وي ارزول کیږي او د مرستو تر پوښښ لاندې راځي.
ښاغلي سیاس دا هم وویل چې د حکومت پر تدابیرو سربیره له نړیوالو مرستندویو مؤسسو هم غوښتل شوي چې له دغو اړو کورنیو سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړی ستار درزابی وایي ځینې شمالي ولایتونه یوازې د نامنیو له ستونزې سره نه، بلکې د وچکالۍ له ستونزې سره هم مخ دي چې حکومت ورته باید تدابیر ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وایي په ټوله نړۍ کې د مذهبي عقیدې په خاطر د خلکو ځورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دی. د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په کلني راپور کې ویلي چې د انسانانو له مذهبي ازادیو څخه د سرغړوونکو هیوادونو په ډله کې افغانستان، پاکستان، ایران او روسیه راغلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې هم اوس او هم په راتلونکي کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمن دي. نوموړي په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د خپل وزارت د کلني رپورټ د خپرېدو په مناسبت زیاته کړه په 200 هیوادونو او سیمو کې اسناد د مذهبي ازادیو څخه د هغه سرغړاویو څرګندونه کوي چې د حکومتونو، ترهګرو ډلو او افرادو لخوا ترسره شوي. پامپیو ټینګار وکړ چې باید د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وشي. په رپورت کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمیر مادو ته اشاره شوې چې په دې هیواد کې د کلون رئیسی پر تورونو کسانو عمل کیږي. په دې هیواد کې دا رپورت د هغه کسانو د ادامونو یادونه کوي چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. په ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د دولت په قوانینو کې له اسلام نه وتلی ارتداد دی او پرې تورن د مرګ، زندان او یا د جایداد د کنګل کېدو سره مخ کیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ریپورت کې د داعش د ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغه سنی دیني عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بک د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې د دې ریپورت د مهمو ټکو د بیان پر مهال په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه. ویل براون بک وایي په پاکستان کې د مذهبي ازادیو د نشتوالي په اړه موږ اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د ریپورټونو په اساس دا مهال شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمري بند ګالي او 18 تنه له دوی څخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورت کې د 2018 کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې د پاریدلو کسانو لخوا د مشال خان په نوم د یو ځوان د وژل کېدو یادونه هم شوې چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن و، خو وروسته ثابته شوه چې دا تورونه درواغ وو.
د خبرونو سرټکی نن د لوګر ولایت په لمړی امنیتي حوزې یو موټر بم حمله شوی ده. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په برید کې درې پولیس وژل شوی او څلور نور هم ټپیان دي. غو ویل بریدګر وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په دې حمله کې اته ملکیان هم ټپیان شوی دي. امریکایي ځواکونه وایي تیرونه په هلمند کې د طالب مشرانو پر یو غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی و. ویل کېږي په دغو بریدونو کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جاوزجان والي په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله د شاوخوا 2000 کورنۍ ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت په ډاګه کولو ورسته شوی. یو ایرانی سړی ورسته له هغې ځان ته اور واچوه چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. او په کیف کې پولیس وایي یو روسی ژورنالیست چې اوکراین ته د ده په وینا له سیاسي ځورونو تښتېدلی و د سې شنبې په ورځ ناڅرګند کس په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک باندې facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
ملک علا دایم د کندار په کوم مم بلوس کوس پر دغه کریایو باندې سر و نه ګرځي. نو دا خو معلومه خبر ده چې یعنی بیرته به تیلوم ګران سي، یعنی درغه په خوا بلا ګران سي. نو دا باید د سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. موټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښېږي چې دغه ځای درغه ځای پورې باید تاسو دغه نه کریا واخی. دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
اره رسول په لاس نه په کرایه باندې مصرف
کوي. اره ورځ زمر څخه دغه 50 پېټه اوی افغانۍ داسې کرایه زی
اې دی بیا د میاشتې څومره ده؟ 2 روپۍ ګټي.
نو دا د میاشتې چې دغه سينو بل کار خو موږ نه لرو چې راځو یا دفتر ته راځو. پر یو دفتر جاړو چې موږ ماجر راغلي زموږ سره کم کومک وکیل کڅ څنګه چې دا وس راغلي. نو په دغه حالاتو کې چې موږ راځو نو بار دغه د میاشتې چې ته د ورځې شپې ته وایې افغانۍ کې دغه نو بار څو تر سیږي بار خو دې تخپل حساب ورته وک
د سې ویس لیکرای له پر له یو چانه قرض واخلي.
وا وا شل واره دا میاخص چې دا دوی ورځې مخکې یو واره په مکریا نه درلو د خپل د گاونډ څخه مې یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پراغله.
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوي؟
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغسې موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانی هم دی خاص نشته. بعد موږ سره سر وګرځي موږ ته زمینه رابرابره کړي یا د خواري یا د یو پروژه مې روژه کې مو نیسي مثلا یا یو کومک راسره وکړي یا زموږ خپل وطنو ته بیرته انتقال کې. خو موږ په وطنو کې خو امن نشته. موږ په وطنو کې جنگونه دي وس وضعیت خراب دی.
تاسو خو څه وینم تکړه ځوان یست ولې څه یو کار نه کوئ چې پیسې پیدا کړئ؟
نه نو خو نشته. اوس بازار ته وځي یو نیم سل 200-300 څوک راوي څوک نه راوي څوک خواري پیدا کې روزانه پیدا کې څوک نه کې پیدا بیرته خپل کور ته روان دی راځي.
ازادي رادیو ته غوږیست. چې حسین اوریدون کوم کته سیمسونه را لګلې د هغه ډلې بشیر بيوزیل لوګر ازری ولسوالی لیکلی په افغانستان کې بتل داسي بریدونه کیږي د خبره که خارجان و نوزی نن په لوګر کې موټربم حمله شوی چې پولیسو او ملکیانو ته مرګ جوړ لاړولی. ډاکټر صادق سمسور له هلمند لیکلی د کورونی چارو له وزیر غواړو چې د پولیسو ماشونه ورکي. له لوګره واجد مدققم لیکلی چې باید معرفت ته توجه وشي.